گاغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د خبرونو غټه کې واوري.
په پروان کې د ناټو د قواو په نظامی غزمه باندې مرګانې برید شوې ده. په جلال آباد کې پیو 14 نه کې د ملي پوځ درې عسكر وژل شوې دي، او په انډونیزیا کې نن بیا سخته زلزله شوې ده.
د خبرونو نو وروسته پر پټونو کې نن یو مسله په لوی اختر کې د اوربند مسله ده. د افغانستان د سولې شورا هیله مند ده چې په لوی اختر کې دایمي اوربند شي.
مذاکرات مستقیم حکومت او طالبانو سره زر تر زر اعلان شي.
د ولسی جرګې د کاندیدانو د لسنه یو وستل شوی کاندیدا د کمیسیون فیصله تبعیضی فیصله بولی،
او د هغه تصمیم هم د یو تبعیض پر اساس نیول شوی دی.
او پراتلون که اختر که دو ورمان پا حق لد سیاسی چارو کارپو وحید مجده نظر هم آوری. خوص دو دی ساعت خبرون آوری چه سید سلیمان شایوایی.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې درې عسکرې نن د یکشنبې په ورځ د پروان په ولایت کې د غزمې په مهال په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي دي. طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی، او د طالبانو ویان په ټویټر کې ادعا وکړه چې 8 تنه خارجي عسکر وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکایي قواو ناټو عمومي قوماندان جنرال جان نیکلسن په دغه پیښه کې د وژل شوو او زخمیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د بګرام نظامي اډه د ولایتي مرکز چاریکارو په شمال ختیځ کې په 11 کیلومترۍ کې پرته ده، او په افغانستان کې د امریکایي قواو تر ټولو غټه نظامي قرارګاه ده. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د لج منګل ولسوالۍ پر امنیتي پوستو باندې د طالبانو په ډلیزو بریدونو کې لږ تر لږه 8 عسکر وژل شوي دي. لبلخوا ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو د پکتیکا ولایت د سروزې په ولسوالۍ کې د ملي پوځ لس عسکر وژلي دي، او یو تن ژوندی نیولی دی. د سروزې امنیت قومندان نورخان امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تېر شپه طالبانو د دغه ولسوالۍ د سرحد په سیمه کې د ملي پولیسو پر امنیتي پوستو باندې برید کړی و. نن مازیګر د جلال آباد د ښار د بیسودو له پله سره څیرمه د ملي اردو د عسکرو لخوا د یو موټر د تلاشۍ په وخت په 14 کې درې عسکر وژل شوي دي، او درې تنه نور زخمیان دي. حمله کوونکي هغه وخت خپل ځان پورې تړلی بم وچو چې د محمد عمر په نوم یو عسکر ونیو او کوشش یې وکړ چې بم یې خونسا کړي. له بلې خوا د اسدآباد او اسمار لویه لاره چې د حکومتي قواو طالبانو تر منځ نښتو له امله تړل شوې وه، نن بیرته د ترافیکو په مخ باندې خلاصه شوه. د افغانستان د بشري حقوقو د مستقل کمیسیون مشره سیما سمر وایي چې اوربند د سولې په معنی نه دی، او یو اړخیز اوربند په افغانستان کې سوله نشي راوستلی. تیره ورځ د افغانستان دینی عالمانو د شورا رئیس مولانا قیام الدین کشاف او د سولې عالي شورا د لوی اختر په ورځو کې د یو دایمي اوربند اعلانولو غږ کړی و. دغه شورا ویان احسان طاهری امریکا غږ ته وویل
انشاءالله چې اوربند اعلان کړي، او هغه اوربند طالبانو ته هم بېله د شک یو زمینه مساعد کړي تر څو چې هغوی رهبری او مشران اعتماد سازی و که پخپل منز که ترسو در افغانستان مذاکرات مستقیم حکومت او طالبان سر
زیر دینی و علماء و در سول شورا دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې تیر هفته په خبری رپورټونو کې ویل شو چې جمهور رئیس اشرف غنی په لوی اختر کې له طالبانو سره دور بند اعلانولو په خاطر سلا مشورې پیل کړې دي. له بلې خوا په کابل کې د امریکا خبریال رحیم ګل ساروان په خپل رپورت کې وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د یو دایمي اوربند په خاطر هلې ځلې روانې دي، خو فکر کېږي چې په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې بدلونونه راوستل شي، او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مسؤول وټاکل شي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په فارا کې د امریکا د ځانګړو قواوو د عسکرو لومړۍ ډله په ښار کې ځای په ځای شوې ده. د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر سرپرست جنرال محمد رادملش امریکا غږ ته وویل
دا کسان چې هلته ورغلی دی د دې لپاره چې هلته د مونږ کماندویانو په اړه ځینې مشورې او همدارنګه تعلیم و تربیه دوی ته ورکړي.
په دې وروستیو وختونو کې په فراه کې امنیتي حالت خراب شوی او د ناټو د قواوو مرسته کول سره نه فکر نه کیږي چې حکومتي ځواکونه به وکولی شي دغه ښار ته ډېرې مودې پورې وساتي. طالبانو سږ کال 2 د فراه د ښار د نیولو کوشش وکړ. توقع ده چې د هلمند د ولایت د سولې غورځنګ د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د سولې په طرفدارۍ او د خارجي مداخلو په ضد یوه غټه غونډه جوړه کړي او بیا به پیادل کابل نه د مزار شریف په لورې حرکت وکړي. د سولې غورځنګ په بلخ کې هم د ولسي غونډو د جوړولو اراده لري. نن د یکشنبې په ورځ یو ځلې بیا یوې ډېرې سختې زلزلې د اندونیزیا د لومبوک ټاپو وځاپه. یوه هفته کې دا دوهمه زلزله ده چې هلته کیږي. د زلزلې قوت 1.2 درجې سنجول شوی. یوه عینه شاهد امریکا غږ ته وویل چې د زلزلې په وخت زیاتره خلک په جوماتونو کې موجود وو. په مخکنۍ زلزله کې 10 کسا وژل شوي، خو د نننۍ زلزلې د تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نه دي رسېدلي. د ډاکې پولیس وایي بېګا شپه په ډاکې کې یو ډیپلوماتیکي موټر چې په بنګلادیش کې د امریکا سفیر پکې سپاره وه حمله کوونکو پرې حمله وکړه. په ډاکا کې د امریکا سفیر وې د امریکا په ډاکا کې د امریکا سفارت وای چې سفیره مرسیا برنیکاټ په دغه حمله کې روغ رمټ به شوې ده او دغه امنیتي کسان هم بچتي. د شنبې په ورځ په بنگلاديش کې د خونځیو په زرګونو شاګردانو مظاهره وکړې. د خبريالې مرسیا ملټن د رپورت خلاصه زیبا خادم تاسو ته لولي.
احتجاج کوونکي چې له تیرو 100 ورځو سړکونو ته د مظاهرو د پاره راوتلي دي، د حکومتي چارواکو نه غواړي چې ترافیکي مقررات په سمه توګه عملي کړي او کوم شاګردان چې د خپلو ښوونځیو سره نږدې پیاده ګرځي باید چې ژوند د ترافیکي پیښو له امله په خطر کې ونه لویږي. پولیسو د ډاکې د ډنمنډي په سیمه کې د مظاهره چانو د تیتو پر کولو په خاطر هوایی ډزې وکړې او خو بیاونکي غاز استعمال کړ او د ښوونځیو شاګردانو په ځواب کې پولیس پتی ګو وشتل. د فرانسې د خبری اجنس د رپورت لمخې 115 شاګردان د پولیسو په ډزو کې زخمی شوي دي. د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر د امریکا غږ ته ویلي دي چې احتجاج کوونکو 300 دولتي موټر سوځولي دي. دا مظاهره هغه وخت شروع شوه چې د تیرې دوشنبې په ورځ د یو سرویس موټر ډرایور د یو ښوونځي 2 تنکي شاګردان لاندې کړل. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د بنگلاديش د سړکونو کشتراني او ورګاړو د خوندیتوب ملي کمیټه وایي چې یوازې تیر کال د موټروانانو د بې پروايي په نتیجه کې 3200 پیاده روان وژل شوي. او د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس ماډورو د یوې ډرون الوتکې په وسیله پر هغه باندې د یو نظامي رسمي ګذشت په دوران کې د ناکامې حملې پړه په ګاونډي هیواد کولمبیا او د متحده ایالاتو په غاړه واچوله. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه واوریدل. په خبرو کې یوه مسله نن دا وه چې اوس یې رپورټ تاسو ته اورو. د سولې عالي شورا د ملي یووالي د حکومت له مشرانو نه غوښتي دي چې په راتلونکي لوی اختر کې د تیر اختر غوندې د اوربند اعلان وکړي چې دا اوربند د مذاکراتو پیلولو ته لاره خلاصه کړي. بل خواته طالبانو د مطبوعاتو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ویلي دي د قطر په دفتر کې په مشرۍ کې بدلون راځي. رحیم ګل سروان رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د دینی عالمانو د سرتاسری شورا ترڅنګ د سولې عالی شورا هم له ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې راتلونکي لوی اختر کې دي د وسلوالو طالبانو سره اوربند اعلان کړي. د سولې عالی شورا په دې باور ده دا اوربند اوږد مهاله وي. د سولې د عالی شورا ویان سید حسن طاهری وویل هیله لري چې په دې اوربند کې وچکالۍ ځپلو سیمو ته مرستې ورسول شي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د حکومت نه بیل د شک هر قدم چې مثبت ونیول شي مونږ غواړو د حکومت نه چې ترسو د افغانستان معزز خلکو د ژغ تصمیم چې هغه اوربند ان شاء الله چې اوربند اعلان کړي او هغه اوربند طالبانو ته هم بیل د شک یو زمينه مساعد کړي ترسو چې هغه رهبری او مشران اعتماد سازی وو کې په خپل منځ کې ترسو د افغانستان مذاکرات مستقیم حکومت او طالبانو سره زر تر ژره اعلان شي.
یوې معتبر سرچینې ویلي و چې حکومت یې وربیا په دې لوی اختر کې هم د اوربند لپاره تیاری لري. تېره ورځ د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا رهبري هم له حکومت او طالبانو د لوی اختر په ورځو کې د دایمي اوربند غوښتنه وکړه. د یو بل خبر له مخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یولامیه کې د ځینو رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د طالبانو رهبري د قطر د دفتر د مشرۍ په بدلون په فکر کې ده. رسنیو ویلي و چې ملا میرخان متقی، ملا قدرت الله جمال، ملا رحمت الله کاکازاده او ملا سلام ضعیف به د قطر دفتر مشري په غاړه واخلي، خو طالب ویان دا خبر نه یوازې رد کړی بلکې دا خبرې بې اساسه تور بللی دی.
هلته چې کوم د طالبانو رهبري کوم کسان تکلی دي، هغوی پخوانی ډیپلوماتان دي د طالبانو چې مشري تر اوسه پورې هم هماغه شین محمد عباس ستانکزی کوي. که تغییر راشي دا احتمال شته دی چې مثلا بیرته طیب آقا د قطر دفتر مشري په غاړه واخلي. د پخوا په پرتله اوس رهبری شورا غواړي چې ډېر د هغه تصمیمونو باندې دوی ځان خبر کړي کوم چې په قطر کې نیول کېږي یا کومې خبرې چې هلته کېږي.
هم خلک هم له حکومت او وسلوالو طالبانو د دې غوښتنه کوي چې اوربندې وشي او دا اوربندې د سولې مذاکراتو ته لاره واره کړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د دینی علماو شورا او د سولې عالی شورا د حکومت نه غوښتي دي چې د لوی اختر په ورځو کې د طالبانو سره اوربند اعلان کړي چې دایمي اوربند او د سولې خبرو ته لاره خلاصه کړي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده هم خوشبین دی چې طالبان به په لوی اختر کې اوربند وکړي، ځکه طالبانو د خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره په اخترونو کې پرته له اعلان نه مخکې اوربندونه کړي دي. او سوال دا دی چې د سولې په مقدماتي خبرو کې څومره پرمختګ راغلی چې د سولې لپاره اصلي خبرې پیل شي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده سره مو لږ مخکې مرکه کړې ده.
وحید مجده صاحب، بخښنه غواړم، دې برخه کې د نظر ورومې چې د سولې لپاره چې کوششونه روان دي، مقدماتي خبرې شوې دي، څه فکر کوي دا خبرې چیرته رسیدلې دي؟ یعنی اصلي خبرو ته لاره برابرې دی شي؟
بله، دا مقدماتي خبرې دي لپاره و چې اصلي خبرو ته زمينه برابر
شي.
بله، تر څو چې دواړه خواوې سره توافق وکړي.
نو څه فکر کوي چې دا اصلي خبرې به شروع شي، څه تغیرات به راشي، په کومه سطحه به دا خبرې، دا معلومات لري تاسو؟
زه فکر کوم چې اصلي خبرې شروع کیږي ځکه چې مقدماتي خبرې دي لپاره و چې باید اصلي خبرې شروع شي. مقدماتي خبرې زمينه سازي ده لپاره چې اصلي خبرې شروع شي او په جدي مسایل باندې خبرې وشي.
خو په جدي مسایل زغورم چې تاسو نور جزئیات یا د معلومات لري چې تر کوم ځای رسیدلې دي دا خبرې، ځکه چې اصلي خبرې چې شروع کیږي آیاتونه به یې، اشخاص به یې، مسایل به یې، موضوعات به یې، هغه به تعینیږي به خبرې کیږي. تاسو دې برخه کې څومره معلومات لري؟
تر هغه پورې چې زه معلومات لرم په دې مقدماتي خبرو کې دې په اړه کې خبرې شوې دي چې په اصلي خبرو کې د دواړو خواو کسان چې راځي باید څو کسان وي، په کومه سطح وي، د امریکا لخوا او د طالبانو لخوا، او په اجندا باندې باید خبرې وشي چې تر اوسه پورې اجندا مسله هم تر اوسه مشخص نه ده. زه فکر کوم چې دا مقدماتي خبرې نور هم دوام کوي، شاید چې یو دوه نور جلسې هم وشي د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ، ځکه چې تر اوسه پورې د اجندا په باره کې دواړه خواوې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي چې په کوم مسایلو خبرې کیږي. آیا د طالبانو اصلي مسله چې هماغه د امریکایانو د خروج خبره ده، دا مسله په اجندا کې څنګه ځای لري، یا نور مسایل چې جزئیات دي او ځینې کسانو دا خبره مطرح کړې ده، خو ځینې طالبان وایي چې دا مسایل مهم نه دي، چې په هغه کې د طالبانو د مشرانو د نوم لري کول دي د ټول لست څخه، طالبان وایي چې دا مسله دومره مهم خبره نه ده، وایي کوم مونږ ته مهمو خبرو خبرې وکړو. مثلا د بندیانو مسله طالبانو لپاره ډېر مهم مسله ده، چې البته امریکایان باید په دې کې د وسلنیت خاطر طالبانو د بندیانو دا هغه د خوشکولو په اړه کې هم خبرې وکړي.
خیانه وسم مقدماتي خبرې روانې دي.
بله، زه فکر کوم چې هم دا خبرې زموږ لري او اصلي خبرې ډېر مهم پراوتر داخلي دوه خبره ده. یو مهم پراوتر موږ داخلي ګو چې کله اصلي خبرې شروع کیږي.
یعنی پیشبینی نشي کېدی چې کله به شروع کیږي کنه؟
تر اوسه پورې نه، ځکه چې ما چې د مختلف منابعو څخه چې طالبان سره نږدې دي هغوی سره مو خبرې وکړې، هغوی وایي چې حتی په دې مسله باندې طالبانو یو بل سره مشورې کوي، او مشوره په دې کې ده چې یوازې باید د دفتر سیاسي کسان، یعنی سیاسي کسان او د قطر د دفتر کسان په دې غونډه کې باید نه وي، بلکې د طالبانو لخوا د نظامیان له خوا هم باید یو نماینده وي چې هغوی هم مطمئن ووسی کی چې هغه قربانی چې دی په جنگ کې ورکړي دي هغه نه ځای کیږي. کسانو ماته ویل چې دا مسله هم مهمه ده چې یوازې سیاسيون باید په دې کې شرکت ونه لري، بلکې نظامی کسانو ګډون هم په دې کې اړین دي.
ډیر تشکر مجده صاحب کور دی ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ په خپل ژمنې ولاړ دی او عملي کوي. په دې سلسله کې پرون د راتلونکو سې شنبې په ورځ د کانګرس د جمهور غوښتونکو غړو لپاره د اوهایو په ایالت کې انتخاباتي کمپین وکړ. دا اگست په ومه د کانګرس د یوې تشې څوکۍ لپاره خاص انتخابات کیږي. د دې خبر تفصیل د آشنا تلویزیون همکاره برېښنا عمر خیل الولی.
ولسمشر ترامپ پرون شنبه د اوهایو ایالت د کولمبس ښار په یوې لیسې کې د یوې غونډې په ترڅ کې د کانګرس د جمهوري غوښتونکو غړو ملاتړ او ستاینه وکړه، او د توري بالدرسن په هکله یې وویل:
We're going to have a tremendous victory.
روی بالدرسن به په پراخه توګه بریالی شي. زه غواړم چې هغه بریالی شي. ناسم خبر و چې ګواکې زه د بل چا ملاتړ کوم.
ولسمشر د رایه چونکو د پام د جلبولو لپاره په اوهایو کې خپله ټوله هڅه وکړه.
America is winning again.
خو چلیرش ساته مخکې د دې ایالت د باسکتبال د ستوري لیبرون جیمز سره کلکه لفظي شخړه درلوده. ولسمشر په یو ټویټ کې لیکلي: تور ټولو احمق نطاق دان لیمون د لیبرون جیمز سره مرکه وکړه. هغه لیبرون هوښیار ښکارا کړ چې اسانه کار نه دی. ولسمشر زیاته کړه چې زما مایک خوښ دی، چې ظاهراً مایکل جوردن د باسکتبال یو بل امریکایي مشهوره لوبغاړي ته اشاره وه. تیره اونۍ جیمز د سی این این د خبری رسنۍ نه د دان لیمون سره د یو ښوونځي په اړه چې هغه له خطر سره د مخامخ شویو ماشومانو لپاره په خپل ټاټوبي اکرون کې جوړوي خبرې وکړې. جیمز په مرکه کې ولسمشر په دې تورن کړی و چې د سپورټ نه په استفادې سره د امریکایانو په منځ کې نفاق اچوي.
هغه یو ډول د سپورت نه په استفادې منګوي شي. سپورت هیڅکله د خلکو ترمنځ نفاق نه پیدا کوي. سپورت تل خلک سره یو ځای کوي.
د ولسمشر پلویان د دغه ډول احساساتو هرکلی نه کوي.
زه فکر کوم چې لیبرون جیمز باید خپله شخصي نظریه له ځانه سره وساتي.
او د سی این این څخه دان لیمون په ځواب کې په یو ټویټ کې د ولسمشر د مهاجرت په پالیسۍ نیوکه کړې ده او ویلي دي: څوک تقلیبي دی؟ یو داسې کس چې ماشومانو ته ښوونځی جوړوي، که هغه شخص چې ماشومان په قفس کې اچوي. هغه په خپل ټویټ کې د بی بیست اشتګ اضافه کړی چې اشاره یې د لومړۍ میرمن کمپاین ته وه چې د زورګویي خلاف پیل کړی دی. میلانیا ترامپ په یو خپور شوي بیان کې جیمز ستایلی او ویلي دي: داسې بریښي چې لیبرون جیمز د راتلونکي نسل په استازیتوب ښه کارونه کوي. لومړی میرمن په بیان کې ژمنه کړې چې د اکرون ښوونځي لیدو ته به ولاړه شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د وینزویلا جمهور رئیس د هغه څه پړه په خې اړخو ګوندونو باندې اچوي چې د ورته د قتل کولو هڅه ویلې ده. پرون په وینزویلا کې دوه غټې چاودنې وشوې. د دې خبر تفصیل نسیم ستانیزایل لولي.
ښاغلي مادورو بیا وروسته د شنبې په ورځ خپل ملت ته د وینا په ترڅ کې وویل چې نن هغوی هڅه وکړله چې ما ووژنې.
ما ویل چې په کار د غافل نشو. دسیسې بیرته راستنې شوې دي. په همدغه وخت کې زما په مخ کې چاودنه وشوه. یو شی د الوتلو په حال کې وو او بیا ستره چاودنه وشوه.
رپورټونه وایي نیکولاس مادورو په دغه چاودنه کې ژوبل شوی نه دی، خو د اطلاعاتو کلتور وزیر وویل چې د ملي ګارډ و تنه عسکر پکې زخمیان شوي دي. جمهور رئیس مادورو ویل هغه شواهد چې د چاودنې په ځای کې راټول شوي دي هغه د دې څرګندونه کوي چې د ښي اړخ عناصر به د کولمبیایانو په شمول په دغه دسیسه کې شامل وي.
دویمه چاودنه په هغه ځای کې وشوه چې زما ښي اړخ ته یو شمېر کورنۍ ولاړې وې. تاسو وینئ چې خلک منډې وهي ځکه هغوی د چاودنې درز احساس کړ. نور خلک د ځانونو د خوندي کولو هڅې کوي.
د وینزویلا جمهور رئیس ښاغلي مادورو وویل چې پولیسو په دې پیښه کې یو شمېر خلک توقیف کړي دي خو سمدلاسه نور تفصیلات نه دي ورکړي.
تحقیقات سمدلاسه پیل شول او د تحقیق بشپړه ډله استخبارات پولیس او د عامه نظم او د پوځ د تحقیق څانګه د وزیر نیستر ریو یرول په مشرۍ په کار پیل وکړ. زه باید تاسې خبر کړم چې یو شمېر کسانو چې زما د وژلو نیت یې درلود نیول شوي دي.
د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو وویل چې د کولمبیا جمهور رئیس هوان مانوئل سانتوز هم په دې کې مسؤلیت لري.
زه هیڅ شک نه لرم چې د تحقیقاتو نتیجه د وینزویلا مخالفینو ته اشاره کوي. په دې کې د وینزویلا ښي اړخ او د کولمبیا ښي اړخ عناصر شامل دي. د هوان سانتوز نوم د دې هڅو تر شا دی. زه په دې کې هیڅ شک نه لرم.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې استازی فوزی کوفی چې د ښځو او د بشري حقوقو لپاره هم فعالیت کوي وایي چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د دې په حق له سیاسي پریکړه کړې ده. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون فوزی کوفی له 15 نورو کاندیدانو سره د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو له لست نه ایستلې. دغه کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې لپاره هغه کاندیدان چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلې غړي دي او یا وسلوالې ډلې لري د راتلونکو انتخاباتو د نهایي لست نه ایستلې دي. کوفی د دې پریکړې په هکله وایي چې د کمیسیون نه وضاحت غوښتي او ویلي دي چې اسناد ورته وښيي. حکمت سروش راپورټ راکړی دی.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د بدخشان د استازي فوزیا کوفی یو بوخته ورځ دلته کې د هغې یو شمېر پلویان د خپلو ستونزو د اواري لپاره راغلي خو نور بیا راغلي چې خپله د هغې ستونزې واوري. فوزیا کوفی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ارزونې یوې ځانګړې کمیټې د ولسی جرګې د راتلونکو ټاکنو له نوملړ څخه ایستلې. کوفی وایي دغه کمیسون ورته ویلي چې هغه غیر مسؤول وسلوال لري خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی.
زه نه په خپل عمر کې نه د یو غیر مسؤول کس حمایت کوم، نه رابطه ورسره لرم او نه هم علاقه لرم. دا یو پدیده ده د زدیر نفرت او کرکه ورته در سره لرم. نو په دې اساس زه فکر کوم دا یو سیاسي فیصله ده. زما د سیاسي موضوع او د سیاسي خبرو په ځواب کې ده.
فوزیا کوفی چې د ښځو او بشري حقوقو د یوې فعالې په حیث هم پیژندل کیږي وایي چې د نوماندانو پر وړاندې د شکایتونو د ارزونې په پروسه کې باید مدني بنسټونو، خلکو او د ټاکنو مرستندوی هیوادونو استازو ته د څارنې زمینه برابره سي او پریکړې باید د ویرنې پروسې له لارې وسي.
کما غیر مسله قوا درلودله، کما یو امنیتی یعنی افغانستان امنیت او ثبات دوی په هیده چې یو خطر یم، نو دا به دا تصمیم نشینی ولې. زه فکر کوم چې دا پویږي چې یو خزه خپل هغه مجبوریتونه لري، خپل محدودیتونه په دې جامعه کې لري او د هغه تصمیم هم د یو تبعیض پر اساس نیول شوی دی.
د ولسی جرګې دغه استازی وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته خپل اعتراض وړاندې کړی چې د خپلې پریکړې په اړه وضاحت ورکړي. هغه وایي دغه پریکړې د ټاکنو خپلواکۍ او شفافیت ته زیان اړولی.
زه به هیڅکله دا نه وایم چې زه لاره بندوم او یا د خپل قوت نه، مردمی قوت نه استفاده سو کوم. زه یقین لرم چې دا مسله حل کیږي ځکه چې ما خپل ژوند او سیاسي ژوند په عام او تام شفافیت می ترسره کړی ده او حاضر یم چې دا شفافیت دوام ورکړم.
کوفی وایي که نوم د ولسی جرګې د نوماندانو په ورستۍ لومړ کې را نسی په هغه صورت کې به د راتلونکو ګامونو په اړه له خلکو سره سلا مشورې وکړي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. دغه هفته په افغانستان کې د مور د شیدو د ګټو هفته ده.
په افغانستان کې د عام روغتیا وزارت ویلي دی چې د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه ګټې ډېرې دي. دغه وزارت ویلي دی چې په افغانستان کې 85% ماشومان تر شپږو میاشتو پورې د مور په شیدو تغذیه کیږي او 20% نور په پودري شیدو تغذیه کیږي. د عام روغتیا د وزارت خبره ده چې په خپلو د میندو په شیدو باندې لوی شوي ماشومان ډیر صحتمند وي. د دې وزارت هڅه دا ده چې میندې وهڅول شي چې ماشومانو ته شیدې ورکړي او په پودري شیدو یې لوی نه کړي. دوی وایي چې موږ کوشش کوو چې د مور په شیدو باندې د ماشوم تغذیه کول په یو کلتور بدل شي. لیمې نیازی راپورټ را کړی دی.
نوم می فرشته ده د لغمان دی ولایت نه یم. زما درې دانې بچی دی، یو مزوی ده، دوه می لورګانی دی او هر وخت کې چې دغه زما ماشومان ته ډیر شو دی ورکم تر دوه کلن یا پورې خپل ماشومان ته هر وخت ما شو دی ورکړي دی او دنه ورستم غواړم چې تر دوه کلن یا پورې شو دی ورکم.
د دریو ماشومان مور فرشته اوس دی غیګ ماشوم لري چې لشپګو میاشتو پورته عمر لري. دای دې تغذیه پاړه وای
شپګو میاشتو پورې خو نور بلی چې نه ورکوم ورته، خو یوازې دغه ورکوم خپلې شیدې ورکوم. بیا بعد د شپږ میاشتو نه یانه چې شپږ میاشتې پوره شوې بیا ورته نور شیان هم ورکوم او بڼن وبړن شیان ورته ډیر ورکوم او هر وخت ورته ډیرې ډیرې شیدې ورکوم. ځکه شیدې د مور ډیر ګټه لري، فایده لري او دغه پوډري شیدو نه خو مې تر اوسه پورې ماشومانو ته نه دی ورکړي.
د مور په شیدو تغذیه د ژوند بنسټ هغه شعار دی چې د عامې روغتیا وزارت د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه د اونۍ لپاره ټاکلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په لومړیو شپږو میاشتو کې د ماشوم ته یوازې د مور شیدې ورکړل شي او وروسته له هغې د تر دوو کلونو پورې هم د مور شیدې او هم د نور مناسب خواړه وخوري. د ملي یووالي د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله د ماشوم لپاره د مور په شیدو تغذیه مهمه او اړینه وبلله. هغه د هغو ماشومانو په اړه چې په منظمه توګه د مور له شیدو تغذیه کیږي وویل:
آغاز تغذیه با شیر مادر در یک ساعت بعد از ولادت.
ولادت څخه یو ساعت وروسته د مور په شیدو د تغذیه ځای هیڅ شی نشي نیولای. له معافیتي سیستم څخه نیولې د تغذیه تر لوړ کیفیته پورې او په جسمي او رواني لحاظ یې پر ماشوم اغیزه کول.
تکامل از لحاظ جسمي و رواني طی میکنه.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې 85% ماشومان تر شپږ میاشتنۍ پورته د مور په خالصه شیدو تغذیه کیږي او 20% نور په مصنوعي یا پوډري شیدو تغذیه کیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل کچیر یو مور د ماشوم له پیدا کیدو یو ساعت وروسته هغه ته خپلې شیدې ورکړي، په کال کې به د 20,000 هغو ماشومانو له مړینې مخنیوی وشي چې له 5 کلونو ټیټ عمر لري.
له شپږ میاشتې وروسته میندې کولی شي له خپلو شیدو سربیره د ډاکټر په مشوره ماشوم ته نور خواړه هم ورکړي، خو نه باید خپلې شیدې پرې بندې کړي، ځکه ماشوم حق لري تر 2 کلنۍ پورې د مور له شیدو تغذیه شي.
د عامې روغتیا وزارت وایي هغه ماشومان چې د مور په شیدو نه تغذیه کیږي او له 2 کلونو ټیټ عمر لري 80% یې هغه ماشومان دي چې په روغتونونو کې بستر دي.
څو خبرونه کټی کی توقع کیږي چې د هلمند ولایت د سولې غورزنګ د پنځشنبه پرسپ افغانستان کې د سولې په ملاتړ یو غټه غونډه جوړه کړي او بیا به پیاده کابل نه د مزار شریف په لورې حرکت وکړي. نن مازیګر د جلال آباد د ښار د بیسودو له پله سره څیرمه د ملي اردو د عسکرو لخوا د موټر د تلاشۍ په وخت په 14 کې درې عسکر وژل شوي دي او درې کسان نور زخمیان شوي دي. نن د یکشنبه په ورځ یو ځل بیا یوې ډېرې سختې زلزلې د اندونیزیا د لمبوک ټاپو وځپه. یوه هفته مخکې هم دلته زلزله راغلې وه او 10 کسان پکې وژل شوي وو. د زلزلې د تلفاتو په اړه سمدستي اطلاعات نه دي رارسېدلي. د امریکا د جیولوژیکي مطالعاتو مرکز وایي چې د زلزلې قوت د ریختر په تله باندې 9 درجې اټکل شوی وو او د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس ماډورو د وی ډرون الوتکې په وسیله پر هغه باندې د نظامی رسمي گزارش په مهال د ناکامې حملې پړه په گاونډي هیواد کولمبیا او د متحده ایالاتو په غاړه اچولې. خو د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت مشاور جان بولټن نن د فاکس نیوز تلویزیون سره په یوې اختصاصي مرکې کې د ماډورو تورونه رد کړل. جمهور رئیس ماډورو وایي چې یو تعداد پوتیا جوړونکي نیول شوی دي او د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو جنوبی ختیځ آسیا ته خپل سفر پای ته رسولی. هغه نن د یکشنبې په ورځ په جاګرتا کې د انډونیزیا د جمهور رئیس ویډیډو سره ملاقات وکړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي اړیکو او سوداګرۍ په پراخولو سره وغږېده.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خپرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي. مننه چې خپرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.